افغان را به کشورشان برگشت دادند.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. نن په افغانستان کې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. یو ځل بیا مو اختر مبارک شه. په سر کې هم د دې سات خبرونه. نن په افغانستان کې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده، که څه هم د سعودي عربستان په ګډون په اکثرو اسلامي هیوادونو کې پرون یک شنبه اختر پیل شوی، خوسه کال د طالبانو سره محکمې له سعودي یو ورځ وروسته د زلحجې میاشت ولیده او په همدې دلیل لوی اختر هم یو ورځ په ځنډ سره پیل کړ. دا چې خلکو اختر ته څه ډول چمتووالی نیولی دی او له امنیتي پلوه د اختر ورځو او د اختر د لمانځه مراسمو ته تدابیر څه دي، وړاندې درته په یو راپور کې پرې جزئیات لرو. تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی ډلې د لوی اختر په مناسبت یو اړخیزه درې ورځنۍ اوربند اعلان کړی دی. د دغې ډلې ویان محمد خراسانی پرون رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي چې اوربند به د جون په 18مه یعنی لنن نه پیلېږي او سبا او بل ورځ به دوام کوي. تحریک طالبان پاکستان ډلې دا بیان داسې وخت پور کړی چې د جون په 14مه د سعودي عربستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې لوی اختر ول منزل شو، خو په پاکستان او افغانستان کې نن د اختر لومړی ورځ ده. د پاکستان حکومت لا د ٹی ٹی پی له لوري د اوربان اعلان پاره سنه دی ویلي. تحریک طالبان پاکستان د 2022 کال له پای راهیسې په پاکستان کې په تیره په خیبر پختونخوا کې پر امنیتي سرتیرو او پولیسو بریدونه زیات کړي دي. اسلام آباد تحریک طالبان پاکستان یو ترهګره ډله بولي او وایي چې دا ډله خپل اکثر بریدونه له افغانستانه پلانوي، هغه تور چې د طالبانو حکومت په کلکه ردوي. د طالبانو حکومت ویلي چې په غور کې یې سیلزپلو ته د یو ښارګوټي د جوړولو چارې پیل کړي. د ارګ په بیان کې راغلي چې د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر تیره ورځ په غور کې د دغه ښارګوټي د کار پرانیسته وکړه. د بیان له مخې تمه ده په دغه ښارګوټي کې له دولتي بودیجې څخه 200 کورونه، کلینیک، ښوونځي، مدرسه، د اوبو او برېښنا شبکې جوړې او سیلزپلو کورنیو ته وسپارل شي. د ملا برادر په حواله راغلی چې حکومت د خلکو په فکر کې دی او هڅه کوي اړین خدمات ورته ورسوي. غور د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې تیرو څو اونیو کې سیلونو پکې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه رسولي دي. غزې له میاشتو ناکراریو وروسته پرون یوه نسبتا آرامه ورځ تیره کړه. دا آرامي وروسته له هغه رامنځته شوه چې اسرائیلي پوز د غزې په جنوبي سیمو کې د خپلو تعریضي عملیاتو یوه ورځنۍ تاکتیکي وقفه اعلان کړه. دا وقفه د غزې په تړانګه کې د قحطۍ په اړه د ملګرو ملتونو د پرله پسې خبرداریو وروسته غزې ته د لا زیاتو بشري مرستو د لیږد لپاره د مناسبو شرایطو د برابرولو په هدف اخیستل شوې. د اسرائیلو پوز وایي دغه تکتیکي وقفه به هره ورځ د سهار له 8 بجو پیل او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. دا لا څرګنده نه ده چې دغه تکتیکي وقفه به څومره وخت دوام وکړي. یو روسی خبریال د اوکراین په ختیځ کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. فرانس پریس خبری اژانس د روسی رسنۍ نیو ټکی آر یو له قوله راپور ورکړی چې د دې رسنۍ خبریال نیکیتا سیتساګی تیره ورځ د جون په 14مه د اوکراین د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. دغه رسنۍ ادعا کړې چې دغه برید د وګلیدار ښار ته سیر مچوي چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې د روسیې او اوکراین ځواکونو ترمنځ د سختو نښتو ډګر دی. دوه ورځې وړاندې د اوکراین په ختیځ دونیتسک سیمه کې یو بل روسي خبریال هم وژل شوی و. د روسي ولسمشر په دې وروستیو کې ویل چې د اوکراین د جګړې له پایله تر اوسه 10 روسي خبریالان وژل شوي. د ارقام تر اوسه خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. د کرکټ په نړیوال جام کې سبا سهار وختي افغانستان او ویسټ انډیز لوبه کوي. دا په ګروپي پړاو کې د افغانستان او ویسټ انډیز وروستۍ څلورمه لوبه ده. او د اروپا د یورو کپ په سیالیو کې نن هم 3 لوبې ترسره کیږي. په دغه لوبه کې به لومړی لوبه د اوکراین او رومانیا، دویمه د بلجیم سلواکیا او دریمه د اتریش او فرانسې ترمنځ. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې نن په افغانستان کې د لوی اختر لومړی ورځ د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي د خلکو خوندیتوب ته پولیس ګمارل.
د امنیتی پلان لمخه باید د ټولو جماعتونو، ادګاو او د نورو هغو ځایونو چې د اختر په ورځو کې زموږ ګران هیوادوال د اختر د مراسمو په مناسبت راټولیږي تر خپلو کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ونیسي.
د اختریز بازار حال مو هم اخیسته.
بازار کې هر شایسته ډیره قیمت ده، پیسې نه لري خلک، خپل ځان ته نشو اخیسته، ډیره مشکلات ده.
افغانستان ته له پاکستان راغلی یو شمیر کډوال بد ورځی ګالي.
مهاجر راغله، داخلي بې ځای شوی او خارجي بې ځای شوی راغله. هلته کارونه او روزګارونه در په در پاچو چې دغه خلکو په سر باندې لاس راکاږي، دې خلکو سره کومک وکړه.
او جرمني غواړي یو شمیر افغان کډوال ازبکستان ته ولي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی اوریدونکو ک تر پای از موږ ملتیا وکي په دوهم نیمایي کې د ومه ورځې پروګرام هم خبرې دوته چمتو دی چې د تیر یوې اونۍ پیښې پکې څیړل شوی او ارزول شوی دی. راځو د دې سات د خبری ټولګه لومړی راپورت. نن په افغانستان کې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده، سره لدی چې په سعودي عربستان او ګڼو نورو اسلامي هیوادونو کې پرون د لوی اختر لومړۍ ورځ پیل شوه، خو په افغانستان کې د طالبانو سترې محکمې نن دوشنبه د اختر ورځ اعلان کړې ده. وروسته یو ناورینونو له هغې ډلې ځپونکو سیلونو، کمزور اقتصاد او وزګارۍ د اختر خوښۍ کمرنګه کړي. تفصیل له صفي الله ستانکسي.
ډیر کم پیښ شوی چې افغانستان کې د نړۍ د نورو اسلامي هیوادونو په خلاف اختر یو ورځ په ځنډ ونمانځل شي، خو د طالبانو حکومت د ځینو خلکو له نارضایتۍ سره سره نن دوشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانع د دې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه په یو پیغام کې د امنیتي تدابیرو ډاډ ورکړی.
د کورنیو چارو وزارت رهبري د نیکمرغه لوی اختر د رسیدو له کبله د پولیسو امنیتي ځواکونو ته ټینګار وکړ چې د امنیتي پلان له مخې باید د ټولو جماعتونو، ادګاو او د نورو هغو ځایونو چې د اختر په ورځو کې زموږ ګران هیوادوال د اختر د مراسمو په مناسبت راټولیږي تر خپلو کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ونیسي.
قانع له خلکو غوښتي چې د اختر په ورځو کې د زړه بوګنوونکو ټرافیکي پیښو د مخنیوي لپاره باید لازم تدابیر او احتیاط په پام کې ونیسي. اکثر خلک وایي د اختر هم د نورو هغو په څیر کمرنګه تیریږي، ځکه دوی د قربانۍ یا د اختر د میوې د اخیستلو توان نه درلود. له دې ډلې د ننګرهار یو اوسیدونکي مسعود آزادی رادیو ته وویل،
قربانه تاوان نه لرو موږ د خالي ځان د کو سپلې ځان د کو پله کرا د بیل پوش تاوان موږ د قربانه و 1000 روپۍ ورو کې مال کې هغه تاوان موږ چیرته لرو.
لو اختر داسې وخت راغی چې د افغانستان خلک ورسته سونه یو کې سخت وسیلونو وزپل، په دې سره د افغانانو وضعیت چې وارده مخه له سخت اقتصادي شرایطو سره مخ و لا پسې ترنګلې شو. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې سیلونو لږ تر لږه 350 کسان مړه او سلګونه نور ټپیان کړي. په دې سربېره لسګونه زره کورونه یا بشپړ یا څه ناڅه ویجاړ شوي. همدارنګه زرګونه جریبه کرنیز ځمکه چې د افغانستان د اکثرو کلیوالو سیمو د خلکو هیلې ورته وي سیلونو تخریب کړي او له دې سره بیړنیو مرستو ته د خلکو اړتیا دوه برابره کړي.
و موردل چې نن دوشنبه په افغانستان کې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده، خو خلک وایي چې وروسته یو طبیعي پیښو او د غراز بیکاری د اختر رنگونه ورپیکه کړي دي. بل لور ته د افغانستان یو شمیر خلک وایي چې دوی سږ کال تر ډیره د څارویو د اخیستو وس هم نه درلوده او په بازار کې د اختر لپاره وچې میوه هم له بازارونو د اختر لپاره وچې میوه او نور اړین توکي هم نه دی اخیستي. که څه هم د افغانستان بازارونه له خوراکي توکو، میوه او نورو اړین توکو ډک دي، خو خلک وایي چې د دوی جبونه ورته تش شوي. تفصیل لا به د سپوږمۍ نه اورو.
د کابل خار په 65 فامیلی سیمه کې د څارویو د پلور او پیر بازار پلورونکي او پیرودونکي په دې بازار کې د څارویو پیر او پلور تراغلي، خو ظاهرا هر یو ناخوښ بریخي. پلورونکي د بازار له سوړوالي او پیرودونکي د بیو له لوړوالي شکایت کوي. مرزا احمد چې خپل ملګرو سره د بازار تراغلی وای چې اصلا د پسه د پیرلو لپاره راغلی وو، خو د بیې د لوړوالي لامل یې خپل ملګرو سره په ګډه یو غوا واخیسته. نو موري ازادي رادیو ته وویل،
موږ دلته راغلو چې په څه واخلو. ومولی دل سک کال ډیره قیمتي ده. موږ په څو کسانو یو ځای یوه غوا واخیسته. غوا چې نسبتا مناسبه ده تر 15 زرو پورې قیمت لري. خلک مولی دل د دې وس نه لري چې قربانۍ لپاره څاروي واخلي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی مسعود چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی وایي چې قربانۍ لپاره د څارویو د پیرلو وس نه لري.
قربانۍ تاوان نه لرو، تاوان نه لرو. موږ د خالي ځان د کو سپلای ځان د کو پله کرا د بیل پوش تاوان نه. موږ د قربانۍ وا تزر لز روپي ورو کې مال کې هغه تاوان موږ چیرته لرو.
مشتاق یو مالدار دی چې د پروان ولایت بازار ته یې د خرڅلاو لپاره څاروي راوړي. وایي چې سکال بازارونه ډیر پیکه دي.
پیسې نشته، خلک بې وزله دي، وس نه لري. د څارویو په بازار کې پیر او پلور خنه دي. زه په خپل د سهار له 15 بجو څخه تر 12 بجو بازار ته تللی وم. نه مو څاروي واخستل او نه مو خرڅ کړی شول. خالي لاس بیرته راغلم.
په کابل ښار کې د څارویو له بازار سربیره د وچې میوې بازارونه هم خپل غنه ګونه لري چې یو شمیر خلک یې د پیرلو لپاره راځي. د کابل ښار یو اوسیدونکی عبدالحمید چې د وچې میوې د پیرلو لپاره بازار ته راغلی، ازادي رادیو ته وویل:
زلارم چې بازار ته چې لږ زره به وچه میوه او به واخلم. بازار کې هر شایسته ډیره قیمت ده. پیسې نه لري خلک، خپل ځان ته نشو اخیستل. ډیره مشکلات ده.
د وچې میوې کې کوکل چوپلورون کې هم وایي چې ډیر پیرودونکي د قانونو ته ورځي، خو ډیر کم یې د میوې کې کوکل چو د پیرلو توان لري. په ګردیز ښار کې د وچې میوې یو پلورونکي عبدالحمید اختری ازادي رادیو ته وویل:
د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی او ټول خلک هغه تقاضا یې مون نه لري چې هغه ځان بشه. مخترا کې مثلا سیمیان او کشمش نه خود په کشمش نه خود کې خلک درس هغه مرمیز او چنه خوخی چې هغه د 100 روپۍ نه او کیلو کم دی قیمتونه.
دا په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د نورو اسلامي هیوادونو پر خلاف دوشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
اوریدونکو، اوس هم د افغان کډوالو په اړه یو راپور اخلو. هغه دا چې جرمني او ازبکستان غواړي داسې یو موافقه ته ورسیږي چې لمخې به یې جرمني یو شمیر افغان کډوال ازبکستان ته لیږي او بیا به ازبکستان دغه کډوال افغانستان ته ځي. جرمني وایي دا کار د دې لپاره کوي چې دوی نه غواړي په دې مسله کې د افغانستان له حکومت یا طالبانو سره ځان ښکیل کړي. تفصیل له سفی الله سانیکزی اورو.
د جرمني شپیګل مجلې د یک شنبه پورز راپور ورکړ چې دغه هیواد یو پلاوه 13 میاشت ازبکستان ته تللی وو، څو هغه هیواد ته جرمني د زینو اخراجیدونکو افغانانو په ورلېګلو موافقه ته ورسیږي. د جرمني حکومت که څه هم رسمن په دې اړه خپل پلان نه دی رسنیز کړی، خو شپیګل مجلې ویلي جرمن چارواکي پام کې لري د اخراج وړ افغان کډوال لومړی ازبکستان ته ولیږي، څو ورسره له هغه ځایه د خصوصي هوایي شرکتونو لاري افغانستان ته ولیږدول شي. د شپیګل په خبره جرمن چارواکو ځکه دا پلان غوړه کړی چې نغواړي له طالبانو سره په دې اړه مستقیم مذاکرات وکړي. ازبکستان ته د جرمني دغه پلاوی ورسته له هغه سفر کړی چې په ورستیو څو اونیو کې د جرمني په بیلابیلو ښارو کې د افغان ادباو لخوا څو تاوتریخچنی او مرګونی پیښې وشوې. د جرمني د کورونې چارو وزیر نانسی فایزر د جون په لومړیو کې ویلیو هیواد د هغو افغان مهاجرو د اخراج پر بهیر غور کوي چې د هغې په وینا د جرمني امنیت ته ګواښ بلل کیږي. که څام د طالبانو حکومت تازه ازبکستان ته له جرمني د ځینو اخراج وړ افغان کډوالو د استولو د راپورونو په اړه څه نه دی ویلي، خو د جون په ومه په یو اعلامیه کې د جرمني حکومت غوښتي چې افغان کډوال د نړیوالو کنوانسیونو خلاف دریم هیواد ته ونه لیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي هیلمند یو کولای شي د افغانانو د حقونو د تامین لپاره له ډیپلوماټیکو لارو له جرمني سره دا موضوع تعقیب کړي چې افغان ادبا له نامعلوم برخلیک سره مخ نشي. د جرمني په بیلابیلو ښارونو کې ورسته څو ونې له تاوتریخوالي ډکې پیښې کیږي. یک شنبه په هامبورګ کې پولیسو هغه سړی په ډزو سره ټپي کړ چې د پولیسو په خبره تبر په لاس یې په پولیسو باندې د بریت هڅه کوله. تر دې مخکې هم د جمعې په ماښام له برلین 130 کیلومتره لرې په یو ختیځ ښار کې یو افغان کډوال یو بل افغان په چاقوګانو واهه او مړې کړ. دغه بریدګر وروسته په یو کور کې درې نور کسان هم چې د اروپا د فوټبال د اتلولۍ د پیل لوبې کتلې ټپیان کړل. پولیسو په خپل بیان کې ورسته ویلي بریدګر غوښتل په پولیسو باندې هم برید وکړي خو په ډزو سره یې مخه ونیول شوه. دغه افغان کډوال وروسته په روغتون کې سا ورکړه. تیره سه شنبه هم د جرمني پولیسو اعلان وکړ چې یو 19 کلن افغان ځوان په فرانکفورت ښار کې یو 30 کلن جرمنی ښځه په چاقو وهلې او ټپي کړې ده. دا بریدګر وروسته د پولیسو لخوا ونیول شو. تر دې مخکې په مانهایم ښار کې د مې په 1 یو افغان کډوال د یو پولیس په شمول 15 کسان د چړو په گزارونو ټپيان کړل. پولیس ورسته په روغتون کې ساور کړ. بریدګر په خپل هم د پولیسو لخوا سخت ټپي شو او په روغتون کې بسترې ده. د 2020 کال په دوبی کې وخت د طالبانو لراته ګرسته جرمني د افغان کډوالو د اخراج بهیر ودراو خو جرمني رسنیو د جون په لومړیو کې د صدر اعظم اولاف شولز په حواله خبر ورکړ چې جرمني د مجرمینو د اخراج لپاره د احتمالي لارو چارو په لټه کې ده. اولاف شولز چې د مانهایم په سخت په غوسه کړی او د جرمني پارلمان د پوینا کې وویل ک خطرناک مجرمین آن له سوریه او افغانستان هم راغلی وي باید له جرمني وېستل شي.
facebook.com/azadiradio
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د لوی اختر په مناسبت د پوهنتون د استاد رسول پارسي په ګډون سلګونه بندیان خوشی کړي. د یو شمیر نورو زندانی فعالینو خپلوان وایي چې په دې اختر کې د خپلو بندیانو خلاصون ته سترګې پلارو. تفصیل په دې راپور کې.
د لوی اختر په مناسبت د طالبانو حکومت د لیکوال او پوهنتون د استاد رسول پارسي په ګډون سلګونه بندیان خوشی کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د بیلابیلو برخو یو شمیر نور فعالان اوس هم د طالبانو د حکومت په زندان کې دي. له دوی څخه یو هم احمد فهیم عظیمی او د هغه همکار صدیق الله افغان دی چې د 2023 کال د اکتوبر په 18مه د کابل ښار له 4مې ناحیې نیول شوی دی. د طالبانو حکومت سموده وړاندې صدیق الله افغان خوشی کړ خو احمد فهیم عظیمی لا هم په دې تور بندې دی چې د روبوت جوړونکو انجنونو سره یې د افغانستانه په وتلو کې مرسته کړې ده. د احمد فهیم عظیمی یو خپلوان چې نه غوښتل د امنیتي ګواښونو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ادعا وکړه چې د طالبانو حکومت د زده کړو د برخې دغه فعال له اسناد او شواهدو پرته بندي کړای دی. نوموړي د احمد فهیم عظیمی پر وړاندې د طالبانو د حکومت د محکمې پریکړه غیر عادلانه وبلله.
آیا طالبان کوم اسناد او شواهد لري چې ووایي احمد فهیم عظیمی د رژیم پر ضد ښځې هڅولی دي؟ که لري نو ولې خلکو او رسنیو ته نه وړاندې کوي تر څو چې ټول پوه شي چې احمد فهیم عظیمی په دې تورن دی چې نجونې هڅولی چې له افغانستانه ووزي او د افغانستان خلاف یې هڅولی دي؟ هیڅ هم نه لري نو ولې په زندان کې ساتلی؟
تر دې مخکې د احمد فهیم عظیمی خپلوانو له ازادي رادیو سره په خبرو کې ادعا کړې و چې د طالبانو د حکومت د استخباراتو په زندان کې دومره شکنجه شوی او ناوړه چلند ورسره شوی چې پلار یې د ډېر خپګان له امله مغزي سکته کړې. خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد له دې وړاندې ویلي و چې د پوهنې دغه فعال او یو شمېر نور فعالان له اسنادو او شواهدو سره نیول شوي دي. په همدې حال کې یو شمېر فعالان چې د طالبانو په زندانونو کې وخت تیر کړی ادعا کوي چې شکنجه شوي دي. یوې معترضې مېرمنې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وویل څه موده وړاندې د ښځو او نجونو د حقونو لپاره د خپلو اعتراضونو له امله د طالبانو د حکومت لخوا زنداني شوې وه. نوموړي په زندانونو کې له خپلو سیاسي مخالفینو سره د طالبانو د چلند په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دا دی خبره ده چې یو معترض خضر چې د طالبانو زندان ته لاړه شي دوی سره هیڅکله د انسان په څیر عمل نه کیږي. باور وکړئ موږ دوی ته د فوټبال د توپ په څیر وو وهلو ټکولو او شکنجه یې راکوله.
د بشري حقونو یو فعال چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت لخوا زنداني شوی و ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې د طالبانو د حکومت په زندانونو کې د سیاسي بندیانو وضعیت له تدریجي مرګ سره پرتله کړ. نو موري چې نه غوښتل خپل هویت په ډاګه کړی ادعا وکړه چې د طالبانو د پلټنو پر مهال له زهيني او جسمي شکنجو له تر ټولو ناوړه ډولونو کار اخیستل کیږي. د دې ادعا او غوښتنو په اړه مو د طالبانو د حکومت د ویاند ذبیح الله مجاهد نظر هم وپوښت خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. خو طالب چارواکو تر دې مخکې هم ورته ادعاوې چې د یونما بخښنې نړیوال سازمان او نورو ادارو په راپورونو کې شوې وې رد کړې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوریدونکو اوس هم راځو د ته چې په افغانستان کې هغه کډوال چې له پاکستانه راستانه شوی ناوړه اقتصادي ستونزې لري او دوی او استازي له حکومت نړیوالو موسسو او خلکو غواړي چې لاسنیوي ته ورودانګي. تفصیل د مشال رادیو د خبريال په دې راپور کې اورو.
له 2023 زیږدیز کال د نومبر رئیسی له پاکستان اسناد نه لرونکو افغانان په زورګونه کورنۍ د تورخم لاري خپل هیواد ته ستنی شوی، چې ځنی په اریزی کمپونو کې ځای پزې شوی او ځنی خپل سیمو ته رسول شوی. په ننګرهار کې د شینوارو قومي شورا استازي وایي چې له پاکستان راستانه شوی کډوال هر اړخیزو مرستو ته اړتیا لري. دوی په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت او اړوندو نړیوالو مرستندوی ادارو څخه غواړي چې له راستنو شوو کډوالو سره اړخیزی مرستې وکړي. د شینوارو قومي شورا یو تنمشر انجینر تحصیل خان وایي:
مهاجر راغله، داخلي بې ځای شوی او خارجي بې ځای شوی مراغله، هلته هم کارونه او روزګارونه در په در پاتو، چې دغه خلکو په سر باندې لاس راکاږي، دې خلکو سره کومک وکړي. یتیمان ټول، نارینه او زنانه ماشومان ټول بې تعلیمه او بې سواده پاتې شو. نو دغه موخه ده چې دغه غریبو هیوادوالو دپاره دغه ټولې دروازې وټاکو او دوی سره یو څه کومک وکړي.
د شینوارو قومي شورا یو بلتن استازي شنباچا سادات په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست د مسولینو غواړي چې راستنو شو کډوالو ته نړیوالو مرستندوی ادارو مرستې جلب کړي.
ګوټ ګوټ کې بې وزله راستنیدونکو کډوالو، بې ځای شوو کډوالو کورونو ته رسیدګي وکړي، وغه خارجي مؤسسو ته پناه کاندي او خارجي مؤسسې دغه سره کومک وکړي.
بل لور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مشر باز محمد عبدالرحمن وایي چې ټول راستنو شوو کډوالو سره مرستې کړي او لنړیوالو مرستندوی ادارو څخه د لاس زیاتو مرستو د جلبولو هڅې کوي.
کډوالو پر بیرته تر اوسه پورې د تورخان د لارې شپږ 5,234 کورنۍ راغلي دي او چې کمې کورنۍ راغلي دوی ټولو سره انشاءالله مرستې مې شوي دي او روان یم دي ورسره مرستې. هغوی له موږ ټوکنې ورکړي دي، 2,000 له موږ ورکړي دي، چې څومره کسان د ورځې زموږ ریاست ته مراجعه کړې ده انشاءالله هغوی له موږ ټول د ورځېني ټوکنې ورکړي او هغې نه وروسته ما خپل د کډوالۍ اسناد ورکړي. موږ متوجه یو دغه کومکونه به انشاءالله دې نه وروسته پولیسوالو کې کړو.
دې زیاتوي چې تورخم ته څیرمه یې د راستنیدونکو کډوالو لپاره کیم جوړ کړي، چې هر راستنیدونکو کورنۍ پکې په عارضي ډول رجستر کیږي، اړخیزې مرستې ورسره کیږي او بیا خپل سیمو ته لیږدول کیږي.
اوریدونکو په همدې سره راځو د دې پروګرام د خبري ټولګي پایته. وړاندې درته یو اختریزه سندره لرو او دغه راز به په دوهمه نیمایي کې د ومه ورځې پروګرام واوري چې د تیرې وی اونۍ پیښې پکې څیړل او ارزول شوی. وسم په مکرې ساسو پیغامونه ته
ستاسو لا پیغامونو
جنور هغه د هلمن ولایت ما د پیغام دی چې موږ د افغانستان شتمن خلک، تجارت خلک باید په دغه اختر کې د بیوزل کورنۍ سره باید مرسته وکړي، د بیوزل کورنۍ سره باید ناسته پاسته وکړي، ځکه چې دا هم موږ او تاسې د وطن وګړي دي، باید موږ او تاسې په ټول سره شي، که شتمن وي که غیر شتمن وي، چې کوم ځپلې مسکینان کورونه وي هغو سره باید موږ او تاسې کومک وکړو.
سلامونه مې ومني په دې نیمه جمع شپې یاست او وخت به مو ښه چریږي. زه د کندهار پنځوالو سوالي څخه تاسو ته میسج پریږدم، دا زما واده لوړ چارواکو پورې ورسوي. د افغانستان کې په کندهار کې مشکلات او زندگی خوست بيخي خراب ده، هر څه خراب دي، خلک ډېر بې وزلي سره مخامخ دي، دا چې غلاوي کیږي یا کوم جنگونه کیږي یا کوم مشکلات راځي د کورنۍ په مابین کې، دوی یو ورځ بنجي کې دوه ورځ راهيله دي. نو باید تاسو ونيسي، باید کم سړی چې مولری هغه درې وخت په مابس کې بند پاتې سي، کله چې وامه اش پنځسي دوه ورځې راځي لدی هغه هر څه ییر دي. نو باید تاسو ونيسي مشکلات اوس به په افغانستان کې لري سوي دي، د دربدري لري سوي دي، د بیخوا بي وزلي روانه دي، خلک د سخت اقتصاد سره مخامخ دي. دا چې اختر روان دي، تاسو باور وکړي چې په کندهار کې خو چې کم څه وینم د نور اخترو په پرتله، د نور ژوندۍ په پرتله کرسري کې زوی مختره روان دي. دا چې خیاطان څه پښتنه وکم د دوکانداران څخه پښتنه وکم په ټول ورځ دوه ګراک نور ته دریږي، بلکې په دې خطر چې دا خلک پیسې نه لري، پیسې ټول خلاص سیویږي. دا خو ګرانی ده، مخکې به 1500 کلدار یو کور ولدلې د بسته کور سرمایه و، اوس په 1500 کلدار په هم اصلاح بدرته یم چې یو کوټی سګریټ یا نو د خلته نسوار نه پکیږي. نو دا به چیرې یو خلک ځان په وسط چې څوري به مریضي پراپسې، څوري به یو کور مشکلات پراپسې.
السلام علیکم، د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. لکه څنګه چې افغانستان د وروسته پاتې هیوادونو په کتار کې دی، او فرض واقعي او د خوراکي توکو د کموالي سره مخامخ دي، نو اکثره کورنۍ جته مجبور دي چې خپل په کوچنیو ماشومانو باندې کار وکړي. ادونه کار وکړي چې هغه درونه کوچنانو په سیوی او پریوی باندې بیا اغېز کوي. نو یو خو عامه پوهاوی ډېر کم دی، زموږ په ټولنه کې عامه پوهاوی نشته، که یم پر نشت حساب دی، عامه پوهاوی نشته او خلک ډېر ستړي دي. او
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
اوما ورس دا ونی مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پان.